درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د خپلو روابطو سطحه د شارج دافیر څخه سفیر ته لوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره نن خبرې کړي. متقی د دې موافقې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړي چې له شارج دافیر د سفیر کچته د ډیپلوماتیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې د پریکړې ته رسیدلي چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې ترینګلې شوې وې. که څه هم پاکستان له لومړنیو هیوادونو وو چې د طالبانو ډیپلوماټ یې ومانه، خو لا د سفیر په کچه استازی نه لري، بلکې دواړه هیوادونه ډیپلوماتیک روابط د چار سنبالي او شارج دافیر په مټ مخته بیایي. اسحاق ډار هم دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په دې سربیره با په چپدې سره به په اقتصاد، امنیت او سوداګرۍ کې د پاکستان او افغانستان همکاري زیات شي. نن د جون لومړۍ د والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې او هدف یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. د داعش یا اسلامي ډلې یو اسلامی دولت ډلې یو لوی غړی چې د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و، د افغانستان او پاکستان پولو ته ورڅیرمه د ګډو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ترکیې انادولو خبری آژانس نن یکشنبه د منابعو له قوله د اوزګور التون د نیول کېدو خبر ورکړ. نوموړی د ابو یاسر اترکی په مستعار نوم هم پیژندل کېده. رپورټ زیاتوي چې نوموړی وظیفه درلوده چې د منځنۍ آسیا او اروپا څخه ورغلي جنګیالي د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ځای پر ځای کړي. فلسطینی چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرایلي عسکرو د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. په رفح کې د غزې د بشر دوستانه بنسټ په نوم یوه ټولنه په خلکو مرستې وشي. د فلسطین سرې میاشتې ټولنې ویلي دي د دوی روغتیایي ټیمونو د لږ تر لږه 23 کسانو مړي له سیمې وړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د مرستو د ویش په یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څیړي، خو په دې اړه یې بېخبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتې. او پاری سن ژرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیگ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاری سن ژرمن خپله ایټالوي سیاله انټر میلان لوبډله 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبه په شپه د میونیخ ښار په الیانز ارینا سټوډیوم کې وشوه. د پاری سن ژرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخورډب راپورونه هم ورکړل شوي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د پاری سن ژرمن په بریا خوښي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر وروستۍ خبرې جنجالمنې شوې.
لبد مرغ طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوي شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني.
نن د والدینو نړیواله ورځ ده، خو ځینې میندې وایي د خپلو کوچنیانو په روزنه کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس په یو کرایي کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي.
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي.
په اوکراین کې د جنګ وروستی حال هم درکوو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان غلام دی او فردی ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دغه شان یو شمېر رسنیو هم خبره کړي دي، د دې سربیره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دې غږیز پیغام چې د نجونو پر زده کړو، لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت معلوم نه دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ایکس پاڼه هم د دې تازه خبرې خپرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وویروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په غبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو د دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوي شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکري ډول غلامان کړي تر څو د دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمېر رسنیو هم خپرې کړي ویلي چې د دیني عالمانو سره یې په یو ناسته کې کړي. د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړی او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوي چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواکه توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوي، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علماو غوښتل شوي چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپله ایکس پاڼه د خالد حنفی غږیز پیغامونه خبره کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوي، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یو ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مې دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تېر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې او ان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څوم د طالبانو د حکومت د قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په افغانستان کې وشمیر مندې او پلرونه وایي د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. نن د جون لومړۍ نیټه چې د غبرګولې له یولسمې سره برابره ده د مور او پلار یا والدینو نړیواله ورځ ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شیر محمد و. شیر محمد وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې ماشوم په خورځواکۍ اخته سوی ځکه لازم خواړه نسي ورکولی.
د ډېر بد وضعیت له امله د شدید خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته نه نور داسې
دا یوازې د شیر محمد ستونزه نه ده. ازادي راډیو مخکې ماشومانو کې د خورځواکۍ په اړه ګڼ راپورونه درلودل چې ډیری میندو او پلرونو ورته اندېښنې شریکې کړې وې. ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف شنبې د غبرګولي په لسمه ویلي چې په دې وروستیو کې تر 809,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خورځواکۍ تشخیص کړې ده. دغې ادارې زیاته کړې چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 2 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو نه د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نسي روزلی. د کابل ښار اوسیدونکي او د 9 ماشومانو یعنی شپږ لوڼو او 3 زامنو مور پښتونګل خپلو ماشومانو ته د سرپنا له نشتون او دغه شان پر لوڼو یې د طالبانو لخوا د زده کړو د بندیز له امله ځورېږي. پښتونګل ازادي راډیو ته وویل
اوس په یو کرایي کور کې چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډېر د مجبوریت او جګرخونې ژوند دی چې تېروم یې.
پښتونګل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په 2023 کال کې د خپلو لوڼو د تعلیم او ښې روزنې لپاره ان د هېواد پرېښودو ته اړه او پاکستان ته ولاړه، خو په خبره یې هلته یې ژوند ونه چلېده او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه کړه. د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ هم وایي په لوڼو یې د طالبانو حکومت د زده کړو بندیز سخت ځوروي.
تعلیم کوي بدبختانه به درته ووایم چې هغه 3-4 کاله آخوا ته مکتبونه بند شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي. خو د ناهیلیو په دې فضا کې ځینې میندې او پلرونه وایي ستا امکاناتونه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د استعدادونو د روزنې په ځانګړي ډول د هنرونو او ورزش په برخه کې خپل هڅه کړې ده. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې ځان محبزای شینواری معرفي کوي، اتکلان زوی د کرکټ د ورزش په برخه کې استعداد لري، د دوه ورته پام سوای هڅوي او ملاتړ کوي.
ځینې ماشومان د پټري او چاپیریالي استعدادونو سره نړۍ ته راځي. پر داسې استعدادونو باندې ترتیا لري چې کورنۍ، ښوونځي او ټولنه ملاتړ وکړي. دا مهارتونه باید تشویق، روزنه او سمې لارښوونې ترلاسه کړي ترڅو ماشوم راتلونکي کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي.
ښوونه او روزنه، روحي او رواني روغتیا، فزیکي روغتیا او تغذیه، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه، محیط او چاپیریال، د لوبو او تفریح حق او د نورو حقونو پوهاوی د په ماشوم روزنه کې مهم مسایل ګڼل کیږي. ټولنپوهان سپارښتنه کوي چې د میندو او پلرونو رول د ماشومانو په روزنه کې ډیر مهم او حیاتي دی. دوی انتقاد کوي چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو روزنه یوازې د مور مسؤلیت ګڼل کیږي، حال دا چې په خبره یې دا د دواړو ګډ مسؤلیت دی. ټولنپوه فضل غنی حقمل د ماشومانو د روزنې په برخه کې د میندو او پلرونو د مسؤلیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اولادونو په روزنه کې د مور او پلار مسؤلیت ډیر مهم او حیاتي دی. ځکه د ماشومانو هغه لومړني ښوونکي مور او پلار وي او د هغوی په روزنه کې مهم رول لري. که فرض کړو ماشومان په ښوونځي کې تعلیم زده کوي، نو په کور کې بیا د مور او پلار نه تربیه وخناق زده کوي، او د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي، له بدو کارونه یې منع کړي، او خصوصا د علم په اهمیت یې پوه کړي، همدارنګه د مسؤلیت احساس ور زده کړي، مینه ورسره وکړي. نو دا د یو ښه مور او پلار صفات دی چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او د هغوی پالنه وکړي.
نن د جون لومړۍ نیټه د پلار او مور یا والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له یولسمې سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې ده، او موخه یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د مور او پلار یا والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. د 2025 کال لپاره د دې ورځې موضوع د والدینو روزنه، او په دې ټینګار کوي چې میندې او پلرونه یا والدین وخت، سرچینو او ملاتړ ته اړتیا لري تر څو ماشومان په یو مهربانه او مثبت چاپیریال کې وروزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو د دوهم پړاو تر پیلېدو یو ورځ مخکې روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف بریدونه کړي دي. تمه ده چې سبا په ترکیه کې د روسیې له وړاندیز سره سم د اوکراین او روسي استازي یو ځل بیا خبرو ته سره کښیني. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین په پلازمینې کیف کې نن د خطر زنګونه هغه وخت وشنګېدل چې روسي ځواکونو تازه بریدونه پیل کړل. دا حمله د شپې شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې پیل شوه چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د دغو دواړو هیوادونو مرکچان په دوهم ځلې مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د مې په 14 په ترکیه کې د کیف او ماسکو د استازو د مخامخ خبرو په لومړي پړاو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډېر اسیران سره تبادله کړي، خو د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د کیف شاروال ویتالی کلچکو نن په ټلګرام کې ولیکل چې هوایي ځواکونه دفاع کوي، خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. اوکراینی ځواکونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له روسي ځواکونو سره د لومړۍ کرښې په اوږدو نږدې 200 ځلې نښتې کړې دي. د شمال لور ته بیا د اوکراین د سومي په سیمه کې چارواکو د 11 ښارګوټو او کلیو له خلکو غوښتي دي چې د روسي پوځیانو د فشارونو له امله د خپلو کورونو ووسي. نشتې اونې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې روسي د سومي سیمې ته نشتې شاوخوا 500 سره پوځیان راغونډ کړي دي. د روسي دفاع وزارت د شنبې پر ورځ وویل چې روسي ځواکونو د روسي پولې ته نشتې د سومي سیمې د دولاهي کلی چې سرحد ته نشتې پروت دی نیولی دی. د روسي دفاع وزارت په دونیتسک کې د نوو پول په نوم یو کلی هم لاندې کړی دی. د روسي کورسک سیمه له سومي سره نشتې پرته ده. د دې سیمې والی وویل چې د شپې په مخه د اوکراین د ډرون بریدونو له امله لسنه ټپیان شوي دي. دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلی. روسیې د اوکراین، متحده ایالاتو او په اروپا کې د کیف د ملاتړو لخوا د 10 ورځني اوربند د غځولو لپاره له 2 اونیو راهیسې غوښتنې رد کړي دي او بریدونه یې روان دي. په ورته وخت کې دوی له اوکراین څخه غوښتنه کوي چې د جون په 2مه نیټه استانبول ته د خبرو لپاره استازي واستوي. کیف ویلی دی چې دوی د ترکیې په غونډه کې برخه اخلي، خو تر دې خبرو مخکې باید ماسکو له کړي شمنې سره سم د سولې لپاره خپل وړاندیز ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ خبرې کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي چې په ډیری سیمو کې برېښنا نشته او خلک له پراخو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تازه په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستو رپورت ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادي او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د کراچۍ سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د 1 یا 2 ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر 10 یا 11 بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي محیالدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق نده رسیده. تیر و سهو که پایی تیزی دی لگولی دی ولی برق نده رسیده. خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بنده دی خلق و دیر مشکلات حل کی گی.
در شکایتون پا دست حل کی دی چه در طالبان در حکومت ارگ پرون شم با در مای یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامه که ویلی چه در طالبان حکومت در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجې یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانیستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لویو پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 260 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې دا خبره په خپله ایکس پاڼه کې د مې د یوې دیرشمې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د مې یو دیرشمه په نړۍ کې د تمباکو د نه کارولو ورځ وه. احمد شیبر په دې اړه مرکه له ډاکټر محب الله زغم څخه کړې ده او معلومات یې ورڅخه غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د هنجرې او دغسې د مرایو معدې د سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وایي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو دپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او یا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي د مخکینی عادت اغیز پاتې شي.
مسئلہ دا چې هر کله چې سګریټ پری کول شي اول خو ورستی زیانونه یې د ورستی زیانونو مخنیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کاله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هېڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نه شي پرېښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېژبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل هر عادت دام یو
عادت دی،
حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ږدي یا د سګریټ څکولو په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلېږي چې بیا پرېښوولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پرېښودلو له خطره، دا خاصې ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي، د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېږدي؟
او بالکل ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده مغه نیکوتین ده کنه چې نسوارونه بدن ته نه ننوځي.